وخت 9:30 شوي پاموکلی خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر روسي راپورته توند خبرګون خودلای دی. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په تیره ځانګړی راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوه لغونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د په ټکو د ناسمو تصویرونو په ورکولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرونی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم په عامولو تورن کړي دي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 14 ولایتونو کې د نسبتا درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو دراوتلو او همداراز تیزو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې په دې ډله کې بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونه یاد کړي دي. جرمنی د هغو افغان پناهغښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کوي. د جرمنی د چویلې خبری شبکې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر زیاتوي چې جرمنی جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملین کډوال افغانستان ته واستوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې د جګړې له قوانینو پرله پسې سرغړونې کړي وي. د ادارې په یو راپور کې چنن خبر شوې لې چې د اسرائیل پاوز په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. او د روسیې یوې پوځي محکمې څلور تنه اوکراینیان د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د یو قومندان د قتل په قضیه کې د اوږده حبس په سزا محکوم کړي دي. په 2014 کال کې په دونیتسک سیمه کې د بلتون پالو د قومندان ارسن پاولوف چې په موتورولا مشهور و د قتل په تړاو تورن الکساندر په هورلوف ته د عمري بند سزا واورول شوه. ارتیم بی ینا په ولس کلابند، واسیلی چوریلوف په 14 او الکساندر تیموشنکو په 12 کلابند محکوم شول.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ور بیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان. په گروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله. خوشنون کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکو ناکام بولي. په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ. د شل ورځ نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو. او د خبرونې په دویم نیمای کې د کرکټ چارو شنونکی فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. پیل له دې کوو چې د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله، چیرته او له چا سره دي؟ د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کاریبین د باربادوس ټاپو د برج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22 نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یا د سیالی به د کینګسټن په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و. په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یو سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 15مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګز ټاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 18مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ 54 غوره کړه. ویسټ انډیز په شلورونو کې 218 منډې وکړې، 15 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغرا جانسن 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په دوه اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که کومه وکټ وانخسته خو په څلور اورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 18 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 14.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده. او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز د موتی 2 او اکیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس درته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. په الف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلند. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله، نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله، نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2 مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا استرالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالۍ ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.611 ته ورسېد. او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسټرالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټه لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پینجي یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلند او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپل لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلند سره و چې نیوزیلند لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینیا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وې او وروسته یې له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلند لوبډلې او زوی دا سپری خدل چې سریلانکا او ساوت افریقا بل دی ګروپ بل پړاو ته لاړ شي. خو بنګالې لوبډلې او اربیا وکړی شول چې په ګروپی سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېری سخت سیالی تر سره کړی خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وي چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، استرالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 21 نیټه بیا سیالي د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له استرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د استرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي. بیا هم د کرکټ له لوبغاړو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼا یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سه شنبه په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼا یا پخوانی ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمنی، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یوه یوه سیالي کړې ده چې جرمنی او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یوه یوه سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یوه یوه سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آستریا سره سیالۍ ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکرین سیالۍ وکړي چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روان او راتلونکي اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکرین، پولند، آسترییا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلې چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په 20 نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله. خو داسې د ارزښت له نظره که چیرته مونږ تاسو ګورو چې آیا د دې لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلودو چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی بور سره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټی ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه ای لوبه وکتله چې واقعي دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولای شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې په چوا ګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد دی، او بل داسې چې په تېره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله. سکاټلنډ خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې. داسې ښکارېده چې حتی کېدی شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وه. همدارنګه سریلانکا او د هالند تر منځ سریلانکا اول چې توپ اچونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نه شو کړی. د اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي. ځکه چې هدف ډېر لوړ و، او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري.
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله چې یعنې په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده. شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله، هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالۍ لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپ وهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسو له انده دوی څوک یادوي او همدغه څه ده؟
افغانستان لوبډلې د کچیرته موږ تاسو ګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمنان په فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز په مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمنان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپنران د مونږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. مونږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، د موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمنان دي. زه فکر کوم چې فارم خو یې د سیم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوش طبي سیالیو کې مثلا موږ ولي چې کریم جنت سریزه وکړله، نجیب زدران هم څکې د فارم وښودلې، نبی مثلا د دینه مخکې د ایرلند په سیریز کې خپل فارم کې وو، آی پی ایل یو وو، هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی. چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو انشاءالله هیله ده، خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپخانه کې، په میڈل آرڈر کے او لو آرڈر کے آغا زیادت نمرے ندی لی دل سیویسیز مگا زینی توقع دا مخی لوگ ڈالی دی مگا دیرے پیاوری لوگ ڈالی دی سور سر مگا تاسو سیالی لرو نالا دیو کسی انشاءاللہ دی افغانستان تو پہن کی کم ورکیا سی دی آغا وکی او افغانستان پر پر یاوی را سراؤنی
کدی وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه تو په هون کوي، هغه لوبډلې به په غټو سیالیو کې خېلا سره وړنې ولري.
دا خو واضحه خبره ده چې که چیرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او خېلا سره وړنې ولري، نو تاسو یو ولس کسیزه ټوله لوبډلې باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ورپه غاړه ده هغه پوره کړي. داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي، بیا هم اخري پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتېږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. مګر د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران یو سلو څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هغې سه وروسته کار زموږ پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي، هغوی باید نورې ډېرې منډې کړې وړې. متاسفانه د یو سلو څلور پنځوسو څخه وروسته چې کله موږ اوله وکټه د لاسه ورکړه، موږ صرف نور دس نه ویس منډې ور اضافه کړلې. چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي، او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده خو همدغه د پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي. اکثر دای سے لس منڈی کمی او لس منڈی پور تا داتا ہی نہیں سے آئے دیتا سکور پار سکور دا یا بیلو پار دا پا دے مانا سے آئے تا کافی منڈی کری دی سے تا مخالف لوگ ڈالا رانی والا سے او یا نا بزتی دو منڈی دیو نس پکر دی سے تا مخالف لوگ ڈالا گونی والا سے او بل پہ کرکٹ کی سائیکولوجیکلی دا دیر مهم دی سے کچھر تا پا مخالف لوگ ڈالے باندے دو سو نہ پورتا منڈی کری یا دو سو نہ کمی منڈی کری، یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا یو نیم سلو نه کمې منډې کړي. نو بالکل د پیل دوه توپوهونکي مهمه دي، خو ورسره ټول توپوهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي.
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي؟ ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یو هیرون کی تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیگیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخترانه وړي ځان سره هیرای کی و دې یو تجربه په سر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله، او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ، او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. زموږ په هغې لوبه کې څه نا څه مثبت اړخونه هم ول. زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه، د عظمت الله عمرزی ډایرکټ تھرو، نیکلس پوران آؤټ کړ، سلیز دې پرې نښد، او همداراز کیچونه مو ونیول. نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو ښکلی کیچ ونیو، خو ورسره دا هم و چې موږ څه نا څه داسې کم انرژي ښکارېدلو. خو دې ته ما مخکې هم اشاره وکړله چې دې لپاره په لوب باندې دومره دارومدار په مخکینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دا لږ اسانه نیولې ولا هیله ده ان شاء الله چې ډېر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي، څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شل اوریزو سیالۍ پیل کړی ده، پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو د افغانستان په دې باندې پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوی ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي، نو هیله خدا سي انشاءالله هند او استرالیا او بنگلادیش کې حداقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پایلو به ده انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ، څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی پتیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر و پیژندل شو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر دسې لوبیږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم ایستو بچونکو لوبغاړی دسې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنگلادیش ته که وګورئ، د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤټ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دي افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي چې لوبې وکټې ځینې واخیستلی شوې. همداراز استرالیا چې ده، استرالیا خو پیاوړې لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټراف سیټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینډ بولټ آؤټ کړ، نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي، که تاسو معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپوهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، د موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده، بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا رسې که چېرته تاسو وګورئ، په هغې کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټرالیا کړي دي، بس یو منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکۍ د انګلینډ لوبډلې د شپږ دېرشو منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکورپورټ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپله شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله را ایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپوهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند نوندې لوبغاړو ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دوسې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالي وګورئ، چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالي کې د استرالیا او د بنگلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنگلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې، او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنز کې سپین سره مرستې او اکثره باد شمال یي سي هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي، کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي، انشاءالله چې بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سینټوس یا هغه لوبغالی یو سي هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد سی خو موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایله نه متاسفانه نور لوبغالی ماته فکر کوم د سیخکاری سے دواړو توپهنو او توپچونو لپاره به مساعد دي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پاین ترسیږي لملتیا مو مننه.